لگا دو سوا اولس کسان وجدی دی یاد خار د روان میاشته د سوار لسمی نیټه رئیس د اسلامی دولت وشتواله ډلې په قبضه کړي.
اون خدا و منور شاج تاسته ده خبنو لندی زولانده که و سم لجمن سرسم وار رسیدلی ده اونیزی خبرونی ده مشال مرکا ده نن وزی ده مشال مرکا پا کوتا که ده لیکوال و شاعر خیر محمد عارف سره ده کوربا خدای نور ناصر ده.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اوه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدی سره سره دارت وست چی تاسو لمرنی زدکلی چی رکلی؟
دیر منان از ما پیدایش پا پشین که سوی دی او دیر پا کشنون لورلی لطلیم سبقم پا لورلی که وی لگی دو عمر اغلو برخه چی داغم پا لورلی که تیر سوید او دا دو کالی کش کچی تر اغلیم.
دا وقت سو کلنی هست تاسو عمر مو سمر تیر سوی دی؟
تقریبا پا نون سو وسلوشتم که زما پیدایش دی. اغم چونکه پښتنی پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه، نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د څو کاله مې ولته د پاکستان په کال زوکړې، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1930 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده از موږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت دا لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما وروست ول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه، نو ما دا توکل وکړ سړی ته راستم شعر وروستو. ما غزل وروستول او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یې وشمر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي، هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه له رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېمه ورځ دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلې به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو پاگ دارو لیلاش که زایم اگو هر صاحب دی مایل صاحب یو بلو اس پلو رای که دیر سپیجیر شایر دی خوب شایری بدا ما بین پیش بلو حافظ عبدالقیوم صاحب هاگو مرس رکشن استولو بس بیا دا دبی دنیا سرشناخ زد دست ورخطا ورخطا کدوم څوک مې لیدلې هم نه وو داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم وو که نه نو هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولي وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې وو نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر ورتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او یڅ په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه دا رسالې ده بیا موږ سره ښکار کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت عیون علما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سنگ تقریباً یو شپې ته آخري وو که نه نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما او حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیستې یا مو نصف ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نومر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکه په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911 کې
او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلي خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی وو او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یادي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که دا د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنی شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی دا منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کاله زه او دا سلسله به واته غنی دی چاپ کړی دی او هغه غنی په ډیلیک چاپ دی بوریز شای کېدلی د کندی له خل په نامه باندې نو دا شای دا په سیمنځري چې په هغه کې سکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا وسم ست هندوان هم ست پنجابیان هم وسم ست
وسم ست او په هغه کې وا به بختی چې زما خل پارتیشن له وجې رااله هغه دا چې هغه ککړی هندوان شپاغو که دیر خوند بوی دا اغو یعنی مذهب جلا کلچر دا پشتنو جامع دا پشتنو زب دا پشتنو پوکلور دا پشتنو او یو لبل سر رسم و رواج دا گر دا پشتنو او پا دخی بزد دا سیوا دیر عجب خبر در توکم چونکه اغا وقت خدا سی کانون دیر دا غنو کنه پال نو مریانو یو د ژوب زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالیزی کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ دا چینالیزی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوریغه نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې دا کاکړي هندوان ته رال په دا چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالبان یې نوم و که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا میلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو آزاد غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی پلستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دا راګرځي نو دا ما د دې سره هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات و که نه چې دا تعصب بغض او دا شان مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نسو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ
سرکلیزه
نو په هغه 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې ښوول شوی دی د هغه وخت د حوالی مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسر رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم وي خدای دې وبخښي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی وو نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنوله ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاب نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په پزل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومونه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د ازغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ازغوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار مو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي، سنه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب و نور د پېښور څخه ملګري وو، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې، په آرټس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په یادی سره، خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وه. بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر دی او تنظیم دی. اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب هم و چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅرکی هم و چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم یاد. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې و هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکی وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو نامه ده. بیا هم ورپسې دا په ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي، خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې امیزش کړی دي. اوس زموږ یاران را ولاړ سي که نه، غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده، حالانکه هغه د خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي، د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي، بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې، او د غاړو هیئت چې دی، او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې، په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل، کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي، د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي، اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري. ستاسو د استادانو په هکله که راته ووایاست، په شعر و شاعرۍ کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه، چې ما اوله غزل خپله لیکلی وه، هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی، خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه، او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعران پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و. نو بیا موږ یو بل پېښه هم وکړه، د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و، او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څانګه خلاص کړل، هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و، او دغه چې ورسره وي اوس هم ژوندی دی برملا خان برمول صاحب، هغه جرنل سکتر و، او مرګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و، هغه خزانچی و. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي، په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان دی مړ دی خدای دې وبخشي، هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په پټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا لپشین پټې ته راشفت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وزه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د دولت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برالي نو ملایان ماته وایي ته یې د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرم زړه د بار بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی لیون ثوب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نوی لیون توب داد لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی زرک بنه خاندی کوتر بغنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی او استا و سب سب بنو تو آیا پا داغ باندی استا و سب سب بنو تو آیا پا داغ باندی پشتانا یو سره هیس کل پلشکر نوی ستا و سب سب بنو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وهي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي پماتم ما وظارفه د سلګیو شارته سترګې د اوښکو څراغان کوي جدر نه وایي.
خیر محمد عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې هغه ده چې بچیان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو دا زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې. ډېره مهربانه،
انشاءالله. ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای خوشحاله لرم.